Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر د ازادي رادیو خبری مجلې ته مو زه صفی الله ستانګ زه خره خلاص وایم پهل په خبرونو کو د طالبانو حکومت او امریکایي تابع له زندانه خوشی کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له زندانه د امریکایي تابع امیر امیری له ازادي دوه هرکلې کړې روبیو په ایکس باندې په بیان سره د امیری له ازادي دوه د هرکلې ترڅنګ ویلي د پناه حق په افغانستان کې بندي شوی وو نو موري د امیری د خوشی کېدو په برخه کې د قطر د هیواد له رول مننه کړې ده نن اسلام آباد د طالبانو د ځینو سیاسي او پوځي مخالفینو د یوې غونډې کوربه ده دا د ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ لخوا جوړیږي د راپور له مخې د شاوخوا شپږ دیرشو سیاسي مدني او جهادي څیرو دا غونډه چې پخوا ځنډیدلې اوس د دوشنبه او سه شنبه ورځو ته پلان شوې ده د امریکا د میشیګن ایالت په کلیسا کې په ډزو سره لکتر لګد وته نه وژل شوې او اته تر نور ژوبل دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا پیښه د تاوتریخوالي او بابل لیده د پولیسو یو مشر ویلیام رینی رسنوی ته ویلي د یو ټپي روغتیایي حالت نازک دی دغه چارواکي په خبره پولیسو تر پیښې اته دقیقې وروسته بریدګار په یو پارکینګ کې په ډزو سره وواژه پیښه د مورمن په کلیسا کې شوې او رسنۍ راپور ورکوي چې په سیمه کې اور هم لګېدلی او هندوستان د نهم ځل لپاره د آسیا جام د کرکټ اتلولي وګټله په لوبه کې د پاکستان ټیم د یو سلو څلوېښتو منډو هدف ټاکلی و هندي لوبغاړو په وروستي اوور کې هدف ته ځان ورسو او اتلولي یې خپله کړه د هند لپاره د تلک ورما نشپېته چټکې منډې د پام وړ دي د آسیا جام پای لوبه دوبۍ کې وشوه او لسګونه زره ننداره چان ورته ناست و خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو حالت لوستل شي د پروګرام د مطالبه معرفي ته ورزو طالبانو حکومت یو امریکایي تبع له خپل زندانه خوشی کړ خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي ځینې نور امریکایان هم په افغانستان کې بندیان دي او د خوشی کېدو لپاره دوی کلکې هڅې کوي د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو بنسټ نن د طالبانو د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفینو د غونډې کوربه ده او د آسیا جام هند وګاټه هندي لوبغاړو له محسن نقوی نه چې د آسیا د کرکټ شورا مشر دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هم دی د اتلولۍ کپ وانخیست
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو احوال مطلب ده د طالبانو حکومت یو امریکایي له زندانه خوشی کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له زندانه د امریکایي تابع امیر اميري له آزادیدو هرکلی وکړ مارکو روبیو په ایکس باندې په یو بیان سره د اميري د آزادیدو د هرکلی ترڅنګ ویلي د پناه حق په افغانستان کې بندي شوی وو نو موري د اميري د خوشی کېدو په برخه کې د قطر د هیواد له رول مننه کړې ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم یک شنبه نه وخت اعلان کړی چې د امیر اميري په نوم یو امریکایي تابع د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي د غیر مترقبه سفر پر مهال له زندان آزاد شوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي ادم بولر سره په لیدنه کې ویلي د هغوی حکومت د ادباو مسایلو ته له سیاسي زاویې نه ګوري بلکې د ډیپلوماسۍ له لارې د حل په لټه کې دی نوموړي دا اقدام د مثبت پرمختګ په لور یو ګام بللی او د قطر د دولت له اغیزمن رولې مننه کړې اعلامیه همدارنګه د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي له قوله لیکلي نوموړي د طالبانو د حکومت د پریکړې هرکلی کړی او دای یو خاشي ببللې طالبانو وروسته له هغه د امریکایي تابع د خوشی کولو خبر ورکړ چې څو ورځې د مخه د ادم بولر او زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د بندیانو د تبادلې په اړه سلاته ورسېدل د راپور له مخې تازه خوشی شوی امریکایی امیر امیری د 2023 کال په دسمبر کې د طالبانو لخوا نیول شوی وو د طالبانو حکومت نه دی ویلي چې امیر امیری کله چیرته اولی نیولی وو د امریکایي تابع او څلور نور تر دې مخکې سږ کال د قطر په هڅو او منځګړیتوب د طالبانو له زندانه خوشی شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د بندي امریکایانو په خلاصون کې د قطر د هڅو د ستاینې سربېره ویلي دا اقدام د امریکا د ادباو د غیر قانوني توقیف د مخنیوي لپاره د دوی د ادارې هغه هوډ ښکاروي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستي فرمان سره لا تقویه شوی د هغه خبره که څه هم دا یو مهم ګام دی خو لا هم نور امریکایان په افغانستان کې په غلط ډول توقیف شوی ولسمشر ترامپ تر هغه وخته آرام و نکړي څو چې زموږ ټول نیول شوي اتباع بیرته خپلو کورو ته ستانه نشي. یو له دغو امریکایانو چې له شاوخوا دریو کلو په افغانستان کې بندي دی، محمود شاه حبیبي نومیږي. د محمود شاه حبیبي کورنۍ تازه ویلي د طالبانو له زندانه د امریکایي تابه امیر امیری په خوشی کېدو خوشاله شول او په دې هیله دي چې محمود هم آزاد شي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد حبیبي ویلي موږ د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا لوړ پوړو چارواکو منندوی چې په وار وار موږ ته ډاډ راکړی چې له طالبانو سره هر ډول معامله به ټول یا هیڅ وي او دوی موږ ته په څرګنده توګه اطمینان راکړ چې دوی به زما ورور شاته پرې نه ږدي. محمود حبیبي چې د جمهوریت تر سقوط مخکې د افغانستان د هوایي چلند د ادارې مسؤول هم پاتې شوی، تر نیول کېدو مخکې په کابل کې له مخابراتي شرکت سره د قراردادي په توګه کار کاوه، خو په 2022 کال کې لا درکه شو. د امریکا د فدرال څېړنو ادارې اف بی آی او د حبیبي کورنۍ ویلي طالبانو هغه بندي کړی دی. طالبانو بیا د حبیبي په نیول کېدو بې خبري ښوولي او ویلي دي په دې نوم له هغوی سره څوک نه دي بندي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو بنسټ نن د طالبانو د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفینو د غونډې کوربتوب کوي. دا غونډه چې سرلی کې د یووالي او باور په لور ده، د افغانستان لپاره د ښځو په نوښت جوړ او د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا یې کوربتوب کیږي. دا چې په دې دوه ورځنۍ ناسته کې به پر کوم موضوعاتو بحث وشي په دې راپور کې به واورئ.
د یووالي او باور په لور تر سرلیک لاندې دوه ورځنۍ ناسته د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9 د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پیلېږي. دا ناسته د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ او د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي فوزیه کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ښځو بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفین چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي دې غونډه کې به ګډون وکړي. د دغو دواړو بنسټونو د ګډې اعلامیې له مخې د غونډې موخه د افغان ښځینه او نارینه رهبرانو او پاکستانی سیالانو او متنوع ډلو ترمنځ د جامع خبرو اترو هڅول دي ترڅو جامع خبرې اترې متقابل تفاهم او دوامدار همکاري پیوړی سي. د خبر پاڼې لمخې د غونډې لومړی ورځ به افغان سیاستوالو ته ځانګړی سي چې په دې ناسته کې به د ثبات او قانون د حاکمیت لپاره به ګډ اصول تعریف او د ښځو پر حقونو او ګډون به پر خپل ملاتړ بیا ټینګار وکړي. په دویم ورځ به ورسره پاکستانی استازي هم یو ځای سي چې بحثونه باید باور رامنځته کولو، د ګډو ګټو پیژندلو او د سیمه ییزو ننګونو د حل لپاره د خلکو په مدیریت چلن باندې متمرکز وي. په خبر پاڼه کې ټینګار شوی چې د خلکو ترمنځ سوله کولای سي، د ملتونو ترمنځ او بالاخره د هیوادونو ترمنځ سولې ته لار هواره کړي او د خبرو اترو، ګډون او همکارۍ ته لومړیتوب ورکولو سره به دا نوښت وکړای سي د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د قوي او ګټورو اړیکو لپاره لار هواره ورکړي. د افغان ګډونوالو نمونه لا نه دی اعلان شوی او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. په ورته وخت کې مدني فعال سید اشرف سادات وایي چې په تیرو 4 کلونو کې د افغان او پاکستانی سیاستوالو او کارپوهانو ترمنځ د خبرو اترو فرصت نه دی رامنځته شوی او تحقیقي بنسټونه غواړي چې د طالبانو د مخالفینو نظرونه وڅېړي.
در 4 سال گذشته فرصت گفتمانی بین سیاستمداران و کارشناسان سیاسی افغان و پاکستان وجود نداشته.
به تیر چلورو کلونو که در افغان او پاکستانی سیاستوالو او کارپوهانو ترمنز در خبراتر فرصت نداره منزده شوی. او سیرنیز بنسطو نغواری پوشی چه در طالبانو در مخالفین و نظر در پاکستان در چلند پا عرصده او کمی اندیخنی ممکن در دوی پا نظر کیوی چه در پاکستان در سیاسی افکارو سره برابری وی. تسی پویگی چه در پاکستان زینی غختنی در طالبانو لخوا ندی پورا شوی او در پاکستانی سیاستوالو او فکری او سیاسی غورزنګونو ترمنز اندیښنه شته چې طالبان نه وړي د هغه لپاره ځواب ویونکي ووسی.
ټاکل شوی و چې دا غونډه د اگست په وروستیو کې ترسره شي، خو د راپورونو له مخې د سفر د اسنادو او د ګډونوالو د ویزو ستونزو له امله وځنډول شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت شفقت علي خان مخکې ویلي و چې دا موضوع د دوی حکومت پورې اړه نه لري او د یو خپلواک بنسټ لخوا تنظیمیږي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده. د کرکټ مینوالو ته هندستان د نهم ځل لپاره د آسیا جام د کرکټ اتلولي وګټله. پایلو بکې د پاکستان ټیم د 120 منډو هدف ورکړ. هندي لوبغاړو په ورستي اوور کې هدف پوره او اتلولي خپل کړه. د هند لپاره تلک ورما نشپې ته چټکې منډې وکړې او د لوبي غوره لوبغاړی شو. د آسیا جام پایلو په دوبۍ کې وشو او لسګونه زره نندارچان ورته ناستو. د آسیا جام د هند او پاکستان د لوبو پر مهال تل له غیر معمولو حرکاتو او پیښو سره مخ وو. په ګروپي او څلورو غوره پړاوونو کې هندي لوبغاړو یو هم له پاکستاني کرکټرانو سره لاس ورنه کړ او آنی خبرې هم سره تبادله نکړي. په پایلو به کم هندي لوبغاړو د آسیا د کرکټ د شورا لمشر محسن نقوی څخه د جام لا اخیستلو ډاډ وکړه. محسن نقوی د پاکستان د کرکټ بورډ مشر او د پاکستان د کورونی چارو وزیر دی. هندي لوبغاړو د جام او میډال پرته عکسونه واخیستل او خپل بریاي ولمانځله. خو پاکستانی لوبغاړو بیا انفرادي شکل د دویم مقام میډالونه په غاړه کړل. په پایلو به کم هندي کپتان له پاکستانی کپتان سره لاس ورکولو ډاډ وکړه. هغه کار چې د په دوو مخکنیو لوبو کې هم کړی و او علت یې د کشمیر د پیلګام ترګریزه پیښه بللې وه چې په خبرې په ژوند کې تر ورزشي احساساتو هم ځینې پورته مسایل وي چې باید په پام کې ونیول شي. سوریا کمار یادو مخکنی یوه بریا د پیلګام د برید قربانیانو ته ډالۍ کړه. هغه برید چې هندي چارواکي وایي په پاکستان کې میشتو ترهګرو ډلو ترسره کړی و او لسګونه ملکیان او ځینې پوځیان پکې مړه او ټپیان شول. د لوبې تر بری وروسته د هند صدر اعظم نریندرا مودي په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي د لوبو په میدان کې د سندور عملیات نتیجه یو شانده هند وګټله. سندور هغه پوځي عملیاتو چې د پلګام د بریډ د غچ اخیستلو په هدف سږ کال اپریل میاشت کې هند پاکستان د خاورې دننه د ډرون او توغندیو په وسیله ترسره کړل او دا یو کړ چې ترهګری ډلې په نخښه کړې.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه لا ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کمپونو کې میشت یو شمیر افغانان وایي دغه کمپونو د لمنځوړلو په اړه د پاکستان حکومت پریکړې سخت اندېښمن کړي. دوی وایي کڅم په دې برخه کې رسمي خبرداري نه دی ورکړل شوی خو اوریدلې دي چې پاکستان په دې واد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړ شو پندغالو د لمنځوړلو پریکړه کړې ده. جزئیات په دغه ریپورت کې
اندېښمن ډېر اندېښمن دی چې اندېښمن دي چې خلک دوی پریشان
د خیبر پختونخوا په هریپور سیمه کې د افغان کډوالو په کم کې میشت عبدالسمد وایي د پاکستان روسي پریکړې د غلطه میشت افغان کډوال سخت اندېښمن کړي. دوی وایي د ورځې وړاندې په دې کم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري دفتر تړل شوی او چاري د پاکستان حکومت ته سپارل شوی. نو موړی ازادي رادیو ته ویل کته هم دوی ته لسیمه د وټلو لپاره خبرداري نه دی ورکول شوی خو په خبري ویل کیږي چې پاکستان په دې هیات کې د افغان کډوالو لپاره د جوړ شوی او پنغالو د لمنځوړلو پریکړه کړي.
نو د احمد خدای شه د ممکن شي به خو یوم دغه په ټول الو زلو گاډو پسی کوي کنه چې گاډي ترانسپورت پیدا شي وسه. نو ټول خلک پریشان دي چې خدای نه خواسته اونې کې چې موږ باندې پریشان نو کې موږ بيزيتي وشي. خالي میډیا خبري موریدل دي د حکومت ته وسه موږ سره ناستنه ده کړه خبرداري ده سینه ده کړه شروع کيم پاسه ختم شو او نور تاسو یو وزي مخکې راتله دغه کول شي مقصد تاسو وزي.
عبدالسمد دا هم ویل چې لتیرو څورځو رئیس له هریپور کم د افغان کډوالو د وټلو بهیر تیز شوه. د خیبر پختونخوا د کوړه خټک د کډوالو په کم کې میشت شیر خان هم لور تاندخني سره مخ دی. نو موړی ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د هیواده د وټلو لپاره وخت ورکړل شي.
مونږ ته ویل شوی دی دا چې سبا پر ټول پاکستان کې کیمپونه تړل کیږي، یعنی دا چې بجلی اوبه او مکتب شفخانه بندوي. نو وضعیت ډیر زیات خراب دی. بل دا چې موټر نه پیدا کیږي، موټر به چې مخکې پیدا شوی نو په یو لاکه بدلی، اوس چې موټر پیدا شي درې لکه او درې نیم لکه روپۍ غواړي. نو مونږ وختنه دا کوو چې باید مونږ ته وخت راکړلی شي.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت تازه د جبري ستنونې د بهیر دیوي برخې په توګه په خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې د افغان کډوالو د شپاړس کمپونو د تړلو خبرداري ورکړې. دا خبرداري د پاکستان د ایالتونو د سرحدي چارو وزارت له لوري د سپټمبر په 15مه په یو رسمي لیک کې صادر شوې. دا ډان په ګډون د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې ډېرې د کمپونو د 1900 په لومړیو کې هغه وخت جوړ شي و چې افغان کډوالو د شوروي اتحاد له يرغل وروسته په پاکستان کې پناه واخیسته او په لږ نظر کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري یونیسیار ویان قیصر خان افریدی ډان ورسپانې سره خبرو کې د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده هغه افغان کډوال چې کلونو راځي په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت نه هلي دي. نو موږ ټینګار کړی چې هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري او هغه کسان چې په سختو شرایطو کې دي باید د جبري سندولو بهیره خوندي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسولین وایي په دې هیواد کې د محل لک تر لګه د افغان کډوالو 200 لوی او واړه فال کمپونه شته چې لزګو نظره د پی او آر او افغان تابعیت لرونکو کډوال پکې ژوند کوي. د دې شورا رئیس بریالي میخیل ازادي راډیو ته ویل خی پاکستان دغه کمپونو د تړلو د پریکړې په دوام د غلطه په کډوالو د برښنا او خونځیو په ګډون هر ډول اسانتیاوي بندې کړي.
انګلیسي بشار نه کوي دلته کوم مرستې کې د کمپونو سره باندې شي ممکن کېدی چې بجلی بنده کړي، ممکن دلته څه سہولیت چې دغه بند کړي. دلته کمپونه دوه قسمه دي، یو په دولتي ځمکو دي، سرکاري ځمکو باندې، او یو چې دي دا په شخصي ځمکو دي. نو شخصي ځمکو دا خلک کرایه ورکوي، دولتي ځمکې چې دي په هغې باندې بدوي زور راوړي چې ځمکه خالي شي. که نه
د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وینا عبدالمطلب حقانی د پاکستان له لورې د افغان کډوالو د کمپونو د تړلو د پرېکړې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتنه کړې چې افغان کډوال دي په تدریجي او باعزته ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. پاکستان په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه نږدې 2 میلیونه کډوال افغانستان ته ستانه کړي، سره له دې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو لخوا د افغانانو د جبري ایستلو د بهیر بندولو لپاره پرلپسې غوښتنې شوي، خو دغه هیواد تر اوسه دا غوښتنې نه دي منلي او هره ورځ په زرګونه افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته استوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
پرون د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې ځینو خبریالانو ویل د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته لاسرسی خورا ستونزمن شوی. له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه هم د اندېښنې په څرګندولو وایي که په افغانستان کې دا وضعیت دوام وکړي، دغه هیواد به د بیان ازادي له اړخه نور هم شاتګ وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي، او د معلوماتو موندلو، ترلاسه کولو او خپرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي، افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي. په کابل کې د یوې خصوصي کورنۍ رسنۍ خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبریالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي، د دغه بدلولو په شرط. زیاته کړه
ځینې مواردو کې طالبان ښه معلومات شریک کوي، خو هغه هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي. طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل له رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي، خو هغه څه یا هغه اطلاعات چې ولس ورته اړتیا لري، رسنیو ورته اړتیا لري، خبریالان ورته اړتیا لري، هغه نیمګړتیاوې چې په اوسني حکومت کې دي د رسنیو مکلفیت او مسؤلیت دی چې باید نشلي کړي پوری کړي تر څو حکومت خپلې شته نیمګړتیاوې ستونزې حل کړي. او متاسفانه پرته له دې چې دوی ته تبلیغ وشي، نور په هېڅ مورد کې هم طالبان د دې لپاره زړه نه ښه کوي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
بامیانو کې د یوې نړیوالې رسنۍ ښځینه خبریالې چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنیو نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان.
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات حقیقت امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، مدنی، ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او بیا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي. زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې لخوا له ستونزو سره مخ یو.
دا یوازې خبر اعلان نه دي، بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیت شکایت کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي.
بیا هم کوم معلومات چې ورکوي هغه په جدي توګه سانسور وي، هېواد مو سم د تلیفون روان دی، یو مناسبه لاره جوړه شي د حکومتي چارچوب کې د ټول سرګټول شي او حکومت هم
دا شکایتونه داسې مهال دي چې د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د شفافې مشارکتي او حساب ورکوونکي حکومتولۍ بنسټ دی. دغه سازمان د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي با خبره وګړي کولی سي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه نه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایل خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوندو معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشت حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي که دا حال دوام ومومي دغه هیواد به د بیان ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي. له دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان ای ام ایس او مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
نظام یو استبدادي نظام دی او لاندې عمله اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي دا به استبدادي نظام وي، محدودیتونه به ورسره بل زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی. له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کېږي، خو افغانستان کې چې ادا کېږي خلک په ځانګړي ډول خبریالان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري. پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی پایلې پیدا وي چې خلک په تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کول کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسی قانون معلوماتو ته د خلکو خبریالانو او رسنیو لاسرسی
هڅه موکړه. په دې اړه د مرکزویو کسانو د اداو اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځواب هم لرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول سوه، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او نمانځلو موخه د بشري حقونو او انساني کرامت وده، د بېوزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول ښودل سوي دي.
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
یو آسمانی کانه شاټکل کې د پسوراتونکو کلو کې به لزمکه سره ممکن ولګيږي او ډیر زیات ورانه به وکړي. اوس ویل کیږي چې خایل سپوږمۍ سره ټکر شي چې په دې ډول د زمکه کره اغیزمنه کیږي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د امریکا فضائي مرکز ناسا وایي چې یو آسمانی کانه به د 2023 کال په دسمبر کې د سپوږمۍ له غولي سره ټکر شي. مخکې داسې اندېښنې وې چې شایي دا کانه لمزکه سره ولګي شي. که څه هم د اوسنیو وړاندوینو له مخې په سلو کې 40% دا ممکنه ده چې دا کانه له سپوږمۍ سره ټکر شي، خو که چیرته داسې وشول دومره واړه واړه کانې به شاوخوا خپاره شي چې تر مځکې به یو شمېر راورسی شي او د هغو ستورو مزلو ژوند به تهدید کړي چې په مدار کې هغه وخت ژوند کوي. د ساینس الرت مجلې د راپور له مخې د امریکا فضایي اداره ناسا دې ته ګوري چې د دې آسماني کانې لرانشتي کې دوسر دوه چاري ممکن دي چې تر سره شي. یو دا ده چې د دې کانی مسیر بدل کړي چې له سپوږمۍ سره ونه لګی شي. که داسې څه کیږي نو د دې کانی په اړه نورو دقیقو معلوماتو ته اړتیا شته چې تر 2028 کال پورې ترلاسه شي. دوهمه لاره دا ده چې همدا آسماني کانی په هوا کې په اټومي وسلو یا په یو بل څه مات شي چې پر سپوږمۍ ونه لګی شي. د محاسباتو له مخې یو میگاټون اټوم بم کولی شي چې دا کانی ټوټه ټوټه کړي، خو د اټومي وسلې د کارونې لپاره شایي پراخ سیاسي جنجالونه پیدا شي. څېړونکي په دې باور دي چې هر دفاعي ماموریت باید د 2030 او 2020 کلونو ترمنځ ترسره شي چې د فضایي پلټنې لپاره دا نسبتاً لاند وخت دی.
ځنه پېژم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسې زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
بیا هم یو جالب رپورټ دا چې د لومړنیو انسانانو په اړه د نوې ټکنالوژي په مټ یو نوې څېړنه ښیي. لومړني انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته لیږدیدلې دي. یو شمیر ساينس پوهان وایي که چیرته دا نوې څېړنه سل په سلو کې ثابته شي د لومړنیو انسانانو په اړه به ډیر زاړه معلومات بدل شي او ډیر نوي اطلاعات به ترلاسه شي. د دې نوې څېړنې د اثبات لپاره نور تحقیقات هم روان دي.
د انسان د یو میلیون کاله پخوانی کوپری له ډیجیټل مایناتو وروسته دا سشکاری چې انسانان څلور لکه کاله مخکې په آسیا کې له یوه بله بیل شوي دي، نه په افریقا کې. د مخکینیو څېړنو له مخې ویل کېدل چې انسانان په پخوانیو زمانو کې له افریقا د مځکې نورو سیمو ته لیږدېدلي دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا نوې څېړنه د جمعې په ورځ د سپتمبر په 26 خپره شوې ده. دا کوپری چې تحقیقات باندې شوي دي په 1990 کال کې په چین کې موندل شوې وه. کریس سټینګر د لندن د طبي تاریخ په موزیم کې د بشر پوهنې متخصص چې د دینوی چیرنې غړی دی وایي دا کشف ډیر نظریات بدلوي. دا شی چې زموږ پلرونه یو میلیون کال مخکې په ډلو ډلو ویشل شوی وو، یعنی د انسان د خپرېدو چارې د پخواني نظریاتو په پرتله پیچلې دي. که دا نوې چیرنه دقیقه ثابته شي نو دا پر دې دلالت کوي چې تر لومړنیو انسانانو چې نیاندرتال ورته ویل ډیر مخکې هم بشر ژوند کاوه. د استرالیا د گریفت پوهنتون د بشري تطور د څېړنې د مرکز رئیس مایکل پیټرا په دې باور دی چې لومړني انسانان له افریقا څخه نورو سیمو ته خپره شوي دي. خو ښاغلی پیټرا په دې نوې ډیجیټل څېړنه کې چې د انسان پر یوې کوپرۍ شوې ده برخه نه لرله. مایکل پیټرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا نوې څېړنه مهمه ده که هم داسې وي نو دا په ختیځ آسیا کې د بشري ارتقا او تطور ونډه روښانوي. د انسان پر زړې کوپرې دا نوې څېړنه په ساينس ژورنال کې خپره شوې ده. هلته د انسان د جسم ډول او پرمختګ مختلف پړاوونه د نوې ټکنالوژي په مرسته روښانه شوي دي. ساينس پوهانو یوه بله کوپرې هم وڅېړله او وروسته تر سلو ډېرې کوپرې معاینه کړې چې د لومړنۍ کوپرې له لاسته راوړنو سره خپلې نتیجې پرتله کړي. د دې مقایسوي څېړنې له مخې ځینې شیان سره ورته دي او یو شمېر یې سره مخالف دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروي. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio